په دغه ډله کې د ارواخه درشتین زیګې ډیر خاص دی د څو دلایل لمخې. یو خدا چې
په هنر جاج کې د پښتو ژبې له نوموتی تناز واحد نظری سره د هغه په تنزیه رومان غږیدلی یو،
خو البته لا مې د دې توان هم نه درلود چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم تر څو چې هغه لازم تنزونه هم ما نه درلودل.
په فنکار برخه کې لا پیغلی لیکوالی وحیدی بلوچ سره د هغې په فن غږیدلی یو.
بعضی طرح چې مې لیکلې د ښځو په باره کې زیاتره دي، خو داسې لنډ
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ازار واوري.
پلار مې سلام مې وکړ، د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم راغبرګ کړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لیکوال، شاعر، سیاستوال، طبیب او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال لومړی برخه واوري.
د خوشحال د اثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی اتلسم سرود واوري.
د فراه او بست ترمنځ هل تلري، د پیلانو په زور مات ته هیرمن بند کړي، خو خبر نه چې ساکانو لار نیولې لزرنگ تر فرا پوری راغلی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د پښتو ژبې د ادب د اسمان پنځم ستوری اروخاد پوهان صدیق الله رښتین په 1298 مریز کال د مومندو د غازی آباد په کلی کې د مرحوم مولوي تاج محمد محتمم په روحاني او منوره کورنۍ کې د نړۍ تسترګې پرانیستي. نوموړی لا کوچنی و چې د پلار له سیوري بي برخې شو او د روزنې چارې د مور پر غاړه شوې. پوهان رښتین د کابل له دارالعلوم څخه فارغ شو او د پښتو ژبې او ادب په برخه کې د خپل قلم آزمویل پیل کړل. نوموړی د بیلابیلو دولتي دندو ترڅنګ د پښتو ټولنې د مشر او کابل پوهنتون د استاد په توګه پاتې شوی. د پښتو ژبې او ادب په برخه کې ګڼ آثار ولیکل. نوموړی په داسې وخت کې د پښتو ژبپوهنې لپاره کار پیل کړ چې تر دې وړاندې د ګوتو په شمیر پوهانو د پښتو ژبپوهنې په برخه کې په دودیزه بڼه کار کړی و. هغه د دودیزی او معاصر ژبپوهنې ترمنځ د اتصال د کړۍ په توګه داسې آثار ولیکل چې لا هم ترې استفاده کیږي. د نوموړي شاوخوا 215 رسالې او کتابونه چاپ شوي چې ګڼ یې لا هم د لوست او مطالعې جوګ دي. دغه ستر ادب پوه او ژبپو نه یوازې دا چې په څېړنه کې کار وکړ، بلکې په پنځونه کې هم خپل قلم آزمویلی. اروخاد لننه 40 کاله وړاندې د قوس په 15 نیټه له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د رادیو مجلې نننې کنا د پښتو ژبې د نوموتی ژپو او ادبو پوهان صدیق الله رښتین روح ته ډالې کو او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دې ونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د چارو سلاکار او ویان محمد صابر مومند وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی له فرمان سره سم اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون 15 تنه غړي وټاکل شول. نوموړی وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو د غوروي کمیټې د پړاوونو او د کاري بهیرونو له تیرولو وروسته چې د دې کمیټې په کړنلارې کې تصویب شوی وو، د درې میاشتو په موده کې په لاسو کاری غونډو کې له یو او ول سوتنو غختونکو څخه اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د غړیتوب لپاره په شرایطو د 15 سوتنو برابر او کسانو فهرست د جمهوریت ریاست مقام ته پیشنهاد کړ. د څرګنده کړه چې د هیواد جمهور رئیس په خپل فرمان کې د غوروي د کمیټې لخوا لوړاندیز شوی فهرست څخه نجیبا مرام، عینالدین بهادوري، زهرا موسوی، حمدالله ارباب او فضل باری بریالی د دریو کلونو لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د غړو په توګه ټاکلي دي. د لغمان ملي رادیو ټلویزیون ته ودانۍ جوړه شوه. د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت د لغمان ولایت د ملي رادیو ټلویزیون لپاره دوه پوړیزه ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. دغه ودانۍ چې 12 اداري خونې، یو سالون، د ټلویزیون دوه سټوډیوګانې، د راډیو یوه سټوډیو او نور ضروري ملحقات پکې شامل دي، د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون د انکشافي بودیجې په مټ رغول شوې ده. یاده ودانۍ د یو لړ مراسمو ترڅ کې د لغمان د ولی محمد اسف ننګ، د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د عمومي رئیس زرین انزور، د ولایت د مرستیال شهزاده مظلوم یار، د اطلاعات او فرهنګ د رئیس فیضان الله پټان، د لغمان د ملي رادیو تلویزیون د عامر محب الله محب، د ولایتي شورا د رئیس او غړو، د ولایتي ادارې د یو شمېر چارواکو، ژورنالستانو او فرهنګیانو په حضور کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. لالونه پلمن کې شیری ټولګه مخکتنه وشوه. اطلاعات او فرهنګ وزارت د میرمن شاګل ګلزاده دوست د نوې چاپ شوې شیری ټولګې لالونه پلمن کې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په غونډه کې د فرهنګ موین پوهاند رسول باوري وویل چې میرمن شاګل ګلزاده دوست د نیمروز ولایت یوه سابقه لرونکې شاعره ده چې تل یې د وطن او سولې لپاره شاعري کړې ده. په دغو مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سلاکار ډاکټر طارق رشاد هم د ګلزاده دوست د شعرونو په اړوند معلومات ورکړل او ویل چې د دغه شاعري زیاتره شعرونه حماسي او هیوادني دي. د زیاته کړه چې د دغه شاعري په شعرونو کې د شاعر څلورم مهم اصول یعنی وزن، خیال او هنر، مضمون او موضوع او تفکر ځای کړل شوی دي. په همدې ترتیب مینه ابراهیم خیل د شاګل ګلزاده دوست ژوندلیک ولوست او علمګل سحر هم د دغه شاعري د شعرونو په باره کې معلومات ورکړل او د هغه شعرونه یې د ستاینې وړ او ارزښتناک وبلل.
اروخات پوهان صدیق الله رښتین د پښتو ژبې او ادب د اسمان هغه پنځم ستوری و چې د پښتو سفرنامو په لړ کې یو داسې نایاب سفرنامه لیکلی چې لا یې هم موږ د بیلګې په توګه یادولی شو. هغه د پښتو ګرامر او ژبنیو قواعدو په څېړلو کې استاد و. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له لومړنیو استادانو څخه و. دا چې د قوس په پنځمه د نوموړي شلم تلین پوره شو، د رادیوي مجلې په لومړۍ برخه کې مو له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره د اروخات پوهاند رښتین په کارونو خبرې کړي. ځلان صاحب، د قوس پنځمه د اروخات استاد پوهاند صدیق الله رښتین د مړینې شلم تلین پوره شو، تاسو د استاد رښتین په اړه څومره پوهیږئ؟
استاد ارواخاد رښتین یو له د افغانستان د محققین او د هغې ډلې چې په لویه کې افغاني ادبیات د تیرو لکم درویستل یو ډیر مهم نوم دی. دا هغه ډله وه چې لدی وړاندې په اکاډمیک توګه د پښتو په ځانګړې توګه د پښتو او په لویه کې د افغاني ادبیاتو په اړه باندې کار نه شوی. په دغه ډله کې د ارواخاد رښتین زیږې ډیر خاص دی د څو دلایلو لمخې. یو خدای چې د ډیره ښه شاعرانه تبه درلودله، د شاعری تقریبا د نور ملګرو محققینو په پرتله ډیره خوږه ده، ډیره شاعرانه ده.
د نصر ژبه
نو اغیز په نصر هم کړی دی. کله چې د سفرنامه لیکي ډیره خوږه بهترینه سفرنامه لیکي. کله چې د موسیقۍ باندې لیکل کوي نو فوق العاده خلاق لیکلي، فوق العاده وچ سپور ژبه نه بلکې ډیره خوږه ژبه، تخلیقي ژبه. بله، د دې ترڅنګ کله چې دی حتی تحقیق کی د تحقیق جب دمر خوږ کیږي چې تحقیق ډیر سپور ډګر دی، ډیر خلک پکې تنګیږي ځکه ډیر محققین مونږ نه لرو. ولی د دې یو خوبی دا هم و چې د تحقیق جب ډیر خوږه وا او داسې ژبه و چې ډېری پیچیدګۍ پکې نه وي. په هغه وخت کې چې ډېر متن په پښتو کې د لیکوالو محققینو په لاس کې نه و، دغسې یوه ژبه ایجاد بنسټیزه کول یا خورول واقعیت لوی کار و. د ده یوه بله ډېره لوی خوبي دا وه چې دی هم په عربي پوهېده، هم په فارسي پوهېده، هم په پښتو پوهېده. دا هغه ژبې وی تقریبا چې زمونږ په دې وطن کې د دې ژبو اغیز ډیر زیات و، په ځانګړي توګه د فارسی او د عربي. نو د دې ژبو باندې هغه پوهه برلاسه هغه د دې سبب شو چې دې پښتو پښتو ته ډیر کار وکړه.
بل خبره د استاد رشتین په کارونو کې دا و چې د نه یوازې دا چې په ژبپوهنې کې کار وکړ، د معاصري او دودیزې ژبپوهنې ترمنځ اتصال یو کړی واقع شوه. د داسې څوک چې د ادبیاتو په تاریخ کې هم کار کړی، نو هغه د ادبیاتو د تاریخ په اړه تاسو وایئ؟
د همدې د ادبیاتو د تاریخ لیکنې برخې ته هم راځم. یو بل خوبي دا یې لرله چې د ډېره پراخه پیژنګل تیا درلوده، یعنی هر هغه ځای کې چې پښتانو د هلته شناخت او تګ راتګ و، دا هم یو ځانګړتیا و چې د ته د زمينه برابر کړ تر څو د کومه د پښتانو لیکوالو تذکری لیکي نسبتا ډيري تازه او د نو معلوماتو نه برخمنې نوې لیکوال پکې ډیر راځي شوی، یا که د پخوانیو شاعرانو پاړه باندې کې هغه د تحقیق جبه د مندنې دا هم فوق العاده اهمیت وردی.
ځان سب د روسي پښتنې په توګه څه په کار دي چې د دغه ډول محققینو په اړه څه باید وشي؟ لبد مرغزموګه اکثره محققین چې دي هغه هم داسې ورک شوي دي، بیا نه سیمینارونه پرې نیول شوي دي، نه پرې چا کار کړی دی، نه دغه هغه فکر چا ترویج کړی دی. څه په کار دي؟ حکومت ته څه په کار دي؟ پوهنتونونو ته څه په کار دي؟ د علومو اکاډمۍ ته څه په کار دي؟
یو لارې دا ده چې د علومو اکاډمۍ په دې برخه کې محققینو ته پروژې ورکی تر څو هغوی نه یوازې په رښتین بلکې د ارواښاد رښتین تر څنګ ځینې نور مهم لیکوال چې په هغوی باندې تحقیقونه او څېړنې وکړي، د هغوی مواد راټول کړي، لیکلي. د دې تر څنګ د په افغانستان کې تقریبا په هر پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو څانګې دي، تازه تر دکتورا پورې په ادبیاتو کې دلته پیل شوي دي، ماسټري کېږي. په دغه دورو کې خپلو محصلینو ته دغه موضوعات کور کړی شي، دا هم خبره ده، ځکه دومره ډیر لیکوال موږ نه لرو چې پاغې دي زموږ ټول محصلین د ټول عمر د پاره باندې، بلکې یو وړه دوره ده که دغه دوره کې محصلین په کار باندې بوخت کړی شي یا محققین بوخت کړی شي، په اسانۍ سره به ډیر ښه مواد آرشیف د دوی په اړه باندې موږ ولرو.
ډیر مننه. واحد نظری د پښتو ژبې هغه طنز لیکوال دی چې ګڼ پښتو او دری طنزونه لیکلي. نوموړي د پښتو طنز لیکنې چوکاټ ته ځانګړی رنګ ورکړی، هڅه یې کړې چې طنزونه روان او د دریمې معنا څخه برخمن وي. نوموړي په دې وروستیو کې یو طنزیه رومان لیکلی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره په نوي چاپ شوي رومان او د طنز لیکلو په لارو چارو خبرې کړي.
هنر جاج سو وخت دې ناول دی لیکلو فکر درته پیدا شو او هغه ټکی چې اول ځل یې تاسو په دې اړه فکر کولو ته اړیستی، هغه ټکی څه وخت پیل شو یا څه وخت وو؟
کباکت ویم دغه کله ما پخوا طنزونه لیکل، طنز یعنی هغه الان د پاڼه د یو طنز په شکل سره ما تحصیل په جریان کې د عزیز نسین سره په چې په راغلي صوفی ته هغه وخت ما په بلغاریا کې تحصیل کاوه، د هغه سره ولیدل. هغه خپل یو کتاب ما ته ډالۍ کړ چې هغه هم رومان هم داسې رومان چې دا د ډیرو طنزو یو مجموعه وه، د طنزونه داسې روټلې وه چې دغه څخه یو رومانیا ناول جوړ شوی و. دا کتاب په خپل امضا ماته راکړ. دغه وخت اسما سره دا علاقه وه، خو البته لا مې د دې توانه هم نه درلوده چې دا د رومان یو ناول په شکل سره ولیکم، تر څو چې هغه لازم طنزونه هم ما نه درلودل، ځکه زما طنزونه معمولا د مهاجرت طنزونه وه چې ما مخکې م ویل چې دوستانو به چې د مهربانۍ د مخې څخه دوی به ویل چې دا دونه واقعي دي چې نه ده واقعا کولی شي دې ته د مهاجرت هندار وي. نو زما سره دا علاقه مني پیدا، ځکه زما د طنزونو هغه قهرمان هم عمدتا لکه زه ځان دغه سره نه پرتله کوم، د عزیز نسین سره د ترکیې تذلیق کوونکي سره، ولې په هر صورت هغه قهرمان د ده یا شر قهرمان زما قهرمان جانو دی معمولا جانو مت. نو دغه را سره پیدا شول اووه کاله د مخه، نو دا علاقه پیدا شو کرا کرا مې شروع وکړه چې څنګه کولی شم دا سره دغه داستانونه سره پیوند کړم او څنګه پلونه ورته جوړ کړم چې دا قصه واقعا د یو ناول په شکل باندې یو کلیت پیدا کړي، یو مجموعه سي د دغه
ټول درد البته په اروپا کې په افغانستان کې چې هلته څه تیریږي دلته څه تیریږي په کورنۍ کې څه پرتیریږي په ټولنه کې د دې خلکو وضعیت باندې تر ځای چې لازم وه د قسمي موضوعات په شکل راټول شوي دي.
له عزیز نسین سره تر لیدو مخکې هم له تاسو سره هغه تنزی حس یا تنزی موضوعات کله و او که یوازې کله کله یوه لیدنه د دې باعث کیږي چې په یو انسان کې هغه حس را ژوندی شي، له دې لیدنې مخکې هم دا حس په تاسو کې و فکر کوئ؟
بله، رومان خو البته نه، ولې د تنز لیکل ما ډېر پخوا څخه را شروع کړی وه. په کابل کې چې له تحصیل په دوره کې ما لیکله کله کله طنز لیکه، بیا چې ما تحصیل دپاره ولاړم خارج ته، هلته د بلغاریا د طنز لیکونکو سره زما آشنایي زیاته سوله، هلته هم دغه موضوعات زما پر طنز باندې نوه تاثیرات درلوده. نو دا هغه وخت دا د عزیز نسین سره، نو زه ما لیکل طنزونه مې لیکل به بعض دوستانو ټولنیادو دوستانو خوښول، خصوصا همکارانو مې په راډیو تلویزیون کې چې هغه وخت تلویزیون نه و راډیو و، نو دوستانو علاقه ورسره نیولې دي طنزو سره، یعنی دا علاقه ډېر پخوا څخه وه. نو دلته شکل یې ونیوه چې د دغټو لیکوالانو د اشنا د طنزو سره اشنا سوم، بیا د روسي د طنزي مکتب سره زه اشنا سوم چې ډېر طنزونه مې د روسي ژبې څخه ترجمه کړه د مطبوعاتو د پاره په کابل کې. ما او د مغفور جلال نورانی دا مو لیکل، ما د دوی ګډې مجموعې درلودلې چې دواړه ژباړې وې، یعنی ډېر پخوا څخه.
دغه وخت چې تاسو د طنزونو د لیکلو یادونه کوئ، تاسو هم زمانه فلم جوړونکي وي او فلمونه مو جوړول، خو په هغو فلمونو کې د کونډې زوی له فلم پرته چې هغه ډېر وروسته تاسو جوړ کړ، تاسو ډېر جدي فلمونه په دغه وخت کې جوړول، دا دواړه څنګه هم زمانه راتلل؟
زما دا د ژوند سیستم معمولا پر مشاهده باندې ولاړ دی. کله چې موږ محصلینو په فاکولته کې وو، د خپلو سوژو دپاره د خپلو سناریوګانو دپاره د فلمو دپاره معمولا د خلکو سره په تماس کې وو، په ټولنه کې وو، د خلکو ژوند مو لیده، خپل کرکټرونه مو انتخابول، حتی خپل کمپوزیشنونه مو انتخابول. دا هغه کار وو چې موږ د فلم کار په مشاهده را شروع کړی، چې دا سلسله به ادامه لري. زما په خپل به تدریس چې ما په پونتون کې کاوه، زما ټوله د کار اساس مشاهده وه.
همدغه مشاهده د یو کومیډي کرکټرونو پلاټه کې وا کده ډیرو جدي کرکټرونو پلاټه کې چې ورسته ساسو په فلمونو کې راخ کار شول.
بالکل، دا ډیر جدي موضوعات، دا ډیر جدي کرکټرونه و. ولې لهن سمه لهن دا ټوله کومیډي ایرا او چې ما په کمیټي فورم کې دا معمولا سره راټولول، چې هغه او معمولا زیاتره هغه کلیوالي هغه واقعي ژوند دلته اصلي دا مشاهده دا واقعیت پیدا کول، چې په واقعیت خلک واقعا څنګه خبرې کوي، خلک واقعا څنګه مبارزه ارتباطات سره لري، اعتمادونه په خلکو کې، باورونه په خلکو کې په څه شکل سره دي، یعنی هغه ارزښونه چې واقعا د هغه د جامع هویت دی، ټولنې هویت یې جوړاوه. زما ټوله دا و چې هغه حتی ما د خپل واقعي کمپوزیشنو پسې ګرځېدلو چې یو سماوار ته به ننوتلو کتلی به چې دا قالینه دلته ولاړه ده، چې څو د هندي اکټورانو چې هغه وخت به په افغانستان عکسونه به دا د دې چاینه کې دا سماوار نست چې د کونی په زوی کې هم، یعنی دا ټوله دغه مشاهده نتیجه و چې دا د دیالوګ څخه نیولې تر چیرې او تر لباس او تر میمیک او تر حالت او تر کرکټر پورې دا ټوله مایا ده شو. د دې په نتیجه کې تنظیمه راتله، هغه چې د فلم د پاره په کار هغه فلم ته چونه ډرامه قوی و په فلم د پاره ساتل، تکه د مسلې په دوران کې موږ به ډېر فلمونه جوړ کړو. انور نو یاداشته دل اچا چې هغه کم تنس چې هغه چوکاټ کې برابر دی، یو واقعا د تنس وا چوکاټ ته برابر بیا به نو هغه د تنس په شکل وایي، نه په پښتو یا په دری باندې.
هغه له وحید نظری د هیواد ځوانو لیکوالو ته کوو غواړي چې تنس ولیکي.
زه معمولا تنس لیکل په دې خاطر ستونزمن او مشکل بولم، په دې خاطر چې هغه څه باید د سړي تر خولې راوځي چې عقلا پر ځان باندې عملي کوي، ځکه تنس تر هر څه ته زیاته دا انتقادي جنبه لري. دغه
توانایی بند انسانان لری چی وکن وکبالی چی اغیر تنزی فرم وسط چی اغیر تنزی ساختار ولری ولی پراغشی چی انتقاد کی کچیر پراغ بند باور و نلری و اغیر پزان که نی حل کردی یا اغیر نی عمل کردی زفر کم چی تنزور بند یعنی هر زوان چی که غواری چی تنز ولی کی دستی سجی ولی کی چی اقلن در نوی فیصد پوری دک دی پراغه بانی برلاسی وی یعنی اغا انتقاده یا اغا کمیه پزان که حل کری پم پزان که دا منز سخوری زکه دا زان سخوری را شروع که ما تنزونه دا زان سخوری را شروع کردی پر زان بانی منتقاد کردی اکثر دیتی قارمان دیتی قارمان اکثر از ما خپل مشاهده و از ما خپل موجودیتی شخصیتی نو پدی اساس بانی از ما دا پار بدا دیر پزر پوری که واقع نغسید در دیر اصان خبر دا چه سوک سترگی پوری که خلق خلاصه که چه پلانه بد سریدی او دا تن جب کنایه جب حالت مستقیم صحبت نست. داغ خالق چتی انتخابه داغ قهرمانانو سیمبولن چتی انتخابه و کند دی ارزش باید ولی چه داغ سخه. اگه دریم بود چه واقعیان پیو ادبی اثر کی مطرح دی اگه زنی تلاسه زنی سجل کلسی و دیگه نه اگه سج استاپ زین کی.
جوانان زمان پا محیط که پتولن کی مگوینو دیر فسیح خبری کوی دیر فسیح تو کی کوی مثلا که جوان کافی سواد ورته ولری او دغه قریه هم پکی وی چې شاوخوا الکان جوانان پیرا ټولیږي او دای ټوکی ټکالی کوي فکر کوي په دکی یو پټنشل یا یو ظرفیت د طنز لیکلو شته
بالکل بالکل دا استعداد دی چې هر څوک یې نه لري ځکه هغه د عادي خبرې څخه دا خبره داسې سره راټولی دا خبره داسې سره مونتاژي او پیوندی چې واقعا تا ته خوند درکړي ویني اتمنه چې مبتدا وې به خبر دی به په جمله غسیله کې جوړ شي دا خبره به داسې راټولېږي چې وکن د لیدونکو یا د اوریدونکو یا د څوک علاقه مې غوړي د دغه علاقه پیدا شي چې دوام جمله ته د انتظار و باسي البته ټوک یو شی ده او په تنس کې به له شکه سختي شي وکن دستی ته څوک وخندې
نظر یې تر اوسه پورې مو څو تنزونه یا مجموعه د تنزونو چاپ شوی دی د خو ستاسو لومړی ناول دی چې لیکلای مو دی
یو ناول په دریشه محمد مالک لیدی هغه هم ستاسو ما تقریبا سوال لس کوه چې مجموعه پښتو دری مجموعه چاپ شوی دا چاپ شوی دی په افغانستان کې نور د سپراګاندا په آلمانی او په بلغاری او په انګلیسي ژبه هم ځینې ځای کې دا ژباړه شوې ده ان تقریبا سوال مجموعه بل دی رومان څخه تقریبا چاپ شوې ده
او تاسو په دواړو ژبو پښتو دری باندې لیکل کوئ په تنزونو باندې ژبه خو خپل ښایستونه او ظرافتونه لري پښتو خپل ظرافتونه او دری ژبه خپل ظرافتونه لري پدې کې تاسو له مشکل سره نه مخامخ کیږئ
فوق العاده زیات زه کلمات لازم کلمات نسم پیدا کولی او نسم مش په ژبه کې یا ممکن زنه مر سره آشنا او که پیدا هم که دونه بدا کلمه دروندی چه اغده یو تنز ده پاره اقلا زاین نلدی پشه که پا تنز معمولا زما تنزونه چه درست می لکلی دی معمولا ده خلقو پا محاوره بی جبه بانده لکل سیوی یعنی اغس چه واقعا خلق محاوره پکی زما یو کتاب ده نامه سره اگر ندیدی با آوار کن زما نمره تنزیمه تولگه و یو وخت د فردا د سایت څخه نادر عمر زنګ راو چې یو میرمن دی یو پروفیسور ده د جیبی سوزان په نامه غواړي ستاسو تلیفون غواړي وره کوم ما ول هو وره نو دا تلیفون ما ته وکړي ول داسنه کته مش په همبورګ تر لاسه کړي او مش څول وستي ډیره خوند راکی په دې معنی چې هغه عسكر چې افغانستان ته مش لیزو دوی هم ورته خاندي او د خلکو د ژبې سره د واقعي ژبې د خلکو د باوروي ژبې سره دوی آشناګي کسته اجازه موږ به د څه درسي کتاب جوړ کړو او ما دا اجازه ورکړه نو ډیر خلک دي چې ممکن په دغه ژبه به لیکنی کیا به په ډیر ادبي ژبه باندې خپل کتابونه لیکي ولې تصادف خبره ده چې بعضی خلکو ته هغه د دوی عادي ژبه هغه د دوی محاربي ژبه اصل ژبه ډیر ارزښت لري او په طنز کې دا اصل دی طنز په ډیر ادبي ژبه نه لیکل کېږي ځکه دوی خپل هغه انساني او مردمي حالت د لاسه ورکی ځکه دا قهرمانان دي چې خبرې سره کوي دا کرکټرونه دي دا ټیپونه دي چې خبرې سره کوي دا زمام تا ته نه نو دغه ژبه واقعا د طنز لپاره چې ضرورت ده او دا پر خلکو هم تاثیر کوي نو په دې ژبه کې ته یې شان پیدا کولای شي ځکه د خلکو په عادي معاوري ژبه کې ډیر داسې څه شته ولی په ادبي ژبه کې کې راوخلي دغه ژبه دغه تنظیم شو کاټه څخه په تاسو باندې وځي
پیغله وحیده بلوچ چې په ډیر کم عمر کې غنی لیکنی کړي وایي چې د خپل ذاتی علاقې لمخې پښتو ادبیات انتخاب کړل. نو وړي زیاتوي چې د خزو ماشومان او نورو ټولنیزو مسایلو په اړه لیکنی کړي او په نږدې وخت کې به یې څو کتابونه چاپ شي. د فنکار په نننۍ برخه کې لنوموړي سره غږیدلی یو.
فنکار
لومړی راته وایي چې څنګه د ادبیاتو ته مخه کړه، ولې دغه فیلډ ته راغلی؟
کله زما لاواله یعنی د داستان لیکونو د لیکوالۍ سره ډېره مینه وه او ما غوښتل چې یعنی زه په خپل ژوند کې یعنی یو لیکوال واوسم. خو خوشبختانه چې کله مې امتحان ورکړ او ادبیات ته کامیاب شوم او بیا ما هم پښتو ادبیات انتخاب کړل.
او دا خو د مورنۍ ژبه مو
او مورنۍ ژبه مو او خپل مې ډیره مینه دروشتل لیکوالۍ سره.
وحیدی دا راته وایي چې په افغاني ټولنه کې خو اکثره ښځې په ځانګړي ډول جونیا وي د ادبیاتو سره د ادبیاتو ځان ساتي، ځکه د ادبیاتو کار شعر او شاعري لیکوالۍ سره د دوی ځان ته دا یو ډول شرم ګڼي یا شرمیږي خپل لیکو لیکوالي نشي راوستي. تا څنګه لوی جرأت وکړ چې دغه برخه ته راغلی او په دې برخه کې کار پیل کړ؟
خو هر انسان باید خپل استعداد نه استفاده وکړي. زیاتره انجینکیان دې خاطر نه غواړي چې مثلا هغوی استعداد لري شعر لیکلی شي مګر نه لیکي. که دوی شعر ولیکي مثلا په افغاني ټولنه کې یا د پښتنو په ټولنه کې دوی څه وایي چې یا دا مینه ده په چا باندې همداسې خبرې کوي. زما په نظر باید هر څوک خپل استعداد نه استفاده وکړي، ځکه یعنی که دا استعداد پټ پټ شي دا هر څه نه انسان
ځینې جونې بیا داسې دي چې هغوی راشي ادبیات وایي څلور کالم تیر کړي مګر بیا هم د لیکو لیکوالۍ سره آشنا نشي، نه لیکو کې نه شعر ولیکي، ځکه چې یا به ورسره علاقه نه یا به شرمېږي. خو تاسې د پوهنتون کومې دورې کې لیک شروع کړه؟ کله چې پوهنتون ته راغلې لیکوالي مو کله شروع کړه؟
زما اول کال چې تېر شو دویم کال کې ما د استاد یون یو سیمینار ماته راکړی و چې ولدا په دې موضوع پاکلته سیمینار ولیکه. ما کله چې سیمینار ورکړ هغه زه ډېره تشویق کړم، یعنی دا تا داسې لیکنه کړی چې خپل استعداد نه دې استفاده کول، دا خپل په نوم ته باید په انټرنیټ کې واچوي. کله چې څوک یعنی دا موضوع سرچ کړي هغه
لیکنه
او بیا کله چې زه ډېر خوشحاله شوم او پس له هغه ما شروع کړه چې باید زه ولیکم.
او نو لیک خو یعنی انسان کې ذاتی جوهري باید لیکو کې. په کومي کومي برخه کې د لیکل شروع کړل؟ کله چې سیمینار دی وړاندې کړل سیمینار وروسته کومي برخه؟
مثلا ما کله کله د لان لان شعرونه لیکل او کله مې لانډه کیسه او دستر باز تر هم لیکلې دي. مثلا د پلار په باره کې او مور په باره کې مې ځینې
بیا نو اکثره په فیسبوک کې خبرې کنا.
او اکثره زه لیکنم په فیسبوک کې خبرم.
د لنډو کیسو موضوعات دي چې کوم کوم موضوعات دي راخلي؟
زه زیاتره ټولنیز موضوعات زیاتره.
یو مثلا دا چې زموږ اړتیا په خزینو په برخه کې دا چې غوي د خزینو موضوعات راواخلي، ځکه سړي لیکوالان خو تر ډیره کوشش کوي چې هغه د سړو موضوعات راواخلي، د خصوصا د ټولنې عام موضوعات راواخلي. خو هغه ستونزې مشکلات چې یو خزي لري او یو خزه ترې خبرېدای شي، نو سړی خو تر هغه نشي خبرېدای. د خزو د برخې موضوعات تر اخستي
تر اوسه خو بعضي طرح چې ملکل د خوځ په اړه کې زیاتره دي. خو د سکلاند کې سمې تاسو پر نه د لیکلې خو پلان لرم چې پراتلن کې هم د سیا کیسو
لیکم. او اوس پر شو دي چې تر اوسه پوری د کتاب د چاپ تا بیا کړي کنه کتاب د چاپ کړي کنه؟ ما خو د لیکنې لوستې دي، واقعا ډېر خوندورې دي. د کتاب پاړه څوای
کتاب مې د وسته اوس پر نه چاپ شوی، خو چاپ ته ماده ده نه چاپ
د ټولنیزو لیکونو تر هو دی چې چاپ شي. ها د وروستي پښتنې په توګه اکثره کسان چې اپزنګي ډول خزینه پرشر ادبیات وایي، مګر ادبیات دی یو مجبوریت په اساس وایي. ستاسو ته وایم چې ادبیات وایي نو دا غسل لیکو لیکوالیو شایلو کې وکړه.
زما غوی ته دا وینا چې غوی باید مثلا څلور کال چې دوی د پانتون ترাজি باید د ادر لار نشي استفاده ځینې وکي دوی باید استادان ته مراجعه وکي استادان څخه استفاده وکي د غوی د لیکن څخه استفاده وکي څنګه کولای شي موږ یو لیکنه وکړو په شتوګه او په دا څلور خپل څلور کال باید ادر نشي باید دغه نه استفاده وکي زیاتره کتابو ته دی مراجعه وکي مثلا لیکنې دی وګوري کیسې دی ولولي بیا انسان خپل کولای شي مثلا لیکنه وکړي په اړه برخه کې کله چې موږ مطالعه ولرو.
ډیر مننه. کیسې نه یوازې دا چې د ژوندانه هنري تمثيل وړاندې کوي بلکې د اماز هانو د بیدارۍ او درست لوري په ټاکلو کې ځانګړی ځای لري. د زر پانی په نن نه پانه کې زموږ همکار وګمه جبارخیل کیسه کوي.
زر پانا عذاب تیاره ما خام کور ته پلار وم چې تلیفون ته می زنګ راغې مشر زوی می وو ژبه یې بنده بنده کیدله ویلې اغا چیرته یې ژر راشه پولیسان دې پوښتنه کوي اندېښنه راول وېدا ډېرې ورته می کړه په اکسلیټر تکړه د لاسو د قوله رمو په پینځو دقیقو کې لنډه کړه د بل حق مخې ته دورنجر ولاړ وو چې له موټر نه کټه کیدم حالت ولاړ وو پولیسانو ستړي مشر سره وکړه دریم پورته چې ور وختم زوی می چې رنگي الوتای وو زما پولیسو د پولیسو امر ته چې ترڅنګ ولاړ وو وویل پلار می سلام می وکړ د پولیسو مشر چې زما بزنس کارت یې په لاس کې وو یو دم رغبر کړه سلام پېکړه دا وایې چې دا کارت ستاده و می ویل هو زما ده خیریت خو به وي خیریت مریت نه خبره وتی لمګ سره به حوزې ته ځي مخکې شې چیزو حوزې ته در سره زم خو باید پوښم چې په څه خبره می بیاي ډیر مغه گیګه حالت به پوښي و می ویل سماده د هغه د دې خبرو په وخت کې می نظر د مخامخ گاونډي په کور ولګید د دروازې له درشای سره خاشي خاشي شویلر کې پراته وو د کور کلب یې ماتره ته کارا شو او په دالیس کې زین شیان ګټ وټ د پولیسو امر ته وکتل د شخصیت وژنه ده سم کار نه کوي زدل تپات نوم نه لرم مخکشه دا په حوزه کې معلومه ور سره روان شم خو چې خپل گاونډي ته وکتل سړی سوړند د بلاک وکیل هم غلی غلی کلمه او کلاز ما گاونډي ته کتل په حوزه کې ز مشر زوی می د بلاک وکیل او گاونډي می د حوزې د امر په دفتر کې غته مخامخ ولاړ وو د جنایي مدیر یو یو ورته ور وپیژندل چې زه یې وپیژندلم اندازې بدل وو د ګوتی په اشاره یې زه ور وښودلم د کارت والا همدارې ښاغلی نا وخت راغې ځکه نا وخت را ورسېدو د حوزې امر ښه شیبه په زیر زیر کته پورته را وکتل ما خپل نیکټایي چې لږه کږه شوې وه را سمه کړه او ومې ویل امر صاحب زه نه پوهېږم چې زموالی حوزې ته غوښته یم هغه بیا یو ځل ماته او بیا زما بزنس کارت ته وکتل او په یو څه لوړ غږ له ځانه سره لګیا شو مطبوعاتي نه نه دا امکان نه لري خدا سند له دې خبرې سره له خپلې څوکۍ را پاڅېد زموږ خواته راغی موږ ته یې په کوچونو د کېناستو وویل او بیا خپله موږ ته په مخامخ کوچ کېناست او زموږ له ګاونډي وپوښتل ستا شک په دې سړی باندې دی هغه خوار چې سر یې ځوړند نیولی وو ور غبرګه کړه صاحب زه به هیڅکله هم په خپل ګاونډي دا شک ونه کړم او نه دومره غلا مې شوي چې دعوا وکړم تاسې مې ځکه خبر کړی چې بلاکونو کې د غلا مخه ونیول شي له یو لپټاپ او موبایل پرته نور غلا نه ده شوي ښه نو پر دې سړی شکمن نه یې نه صاحب دی ښه سړی دی تر اوسه مې د ده بدنه ده لیدلې خو ستاسو پولیسو چې د ده کارت زموږ کور کې وموند همدا یې سند وګرځاوه ګاونډي چې ماته هیڅ نه کتل لکه چې څه ور یاد شوي وي تر لنډې شیبې وروسته یې خپل جیب ته لاس کړ یوه بټوه یې راوویسته بټوه یې لټ په لټ کړه او زما بزنس کارت یې ترې راوکیښ امیر صاحب داسې کارت خو یې ماته هم راکړی له ځایه راولاړ شو او هغه کارت یې د حوزې امیر ته ورکړ د بلاک وکیل هم له خپل جیب نه زما بزنس کارت راوکیښ او د حوزې امیر ته یې ورکړ تا ته یې همدا یو کارت درکړی وو او که کوم بل یې هم درکړی وو نه صاحب همدا یو یې راکړی وو نه پوهیږم چې دویم یې څنګه زموږ کور کې پیدا شو. د حوزې عامر بیا کارتونو ته وکتل، دا ځل یې لکه چې څه پکې موندلی وي. له ګاونډي نه یې وپوښتل د دې کارت په څنډه کې په قلم باندې تا او وکیل صاحب خپل نومونه ولې لیکلي. له دې خبرې سره چورتي غوندې شو او په لږ لوړ غږ کې له ځانه سره وویل، دا خو په یو خط دی. ور غبرګه مې کړه، عامر صاحب دا زما خط دی. زما خط؟ ستا خط؟ هو زما خط دی. دا مې عادت دی، هر چاته چې کارت ورکوم په کیڼ اړخ کې په خودکار قلم د هغه نوم لیکم، خو موندل شوی کارت کې هیڅ نوم نشته. دا یې وویل او کارت ته په ښه ځیر کېدو له ځایه راولاړ شو او کرار کرار د خپل میز خواته وخوځېد. د میز په سر یې ایښی د مطالعې ګروپ ولګاوه او د ګاونډي په کور کې زما موندل شوی کارت د خپل میز په سر کېښود. بیا یې د خپل میز له راواک نه د پنسل د تراشی بی گرد پا تیر ترا وکخل او پا کارتی وشندل. لدی سره ی جنایی عامر خپل چنگ تا وغخت، دل تا وگورا کم نوم چه زیل ولم تی هم الوستلای شی؟ حقا زواب ورکر، هو هو سایب. بیایی ما ترا وکتل و بخی، یو زل دل تراشی ورغلم. دونم پا کتلو می یو جد که وخورا را یاد شول چې کال مخکې زموږ د ادارې یو ګارد غلام خان چې یو ګارد ملګری یې هم ترې خزړه نه درلود او هر ورځ یې منځ کې شخړه راولاړېده، په اداره کې د بې پروایۍ په تور منفک شوی. هغه ډېره موده دفتر نه یو دوه څوکۍ وړاندې سهار او مازیګر په لاره کې راته ودرېده او همدا یې ویل چې د ادارې رئیس او نور مشران ډېر درسره ښه دي، ما مقرر کړه. وروسته وروسته یې چې د کور د ور په ټکولو ستړی کړم، خپل کارت مې ورکړ چې سبا نه بل سبا دې زنګ راته ووهي. هغه مقرر شو، خو ورته مې وویل که دا ځل یې بې پروایي وکړه خپله یې لاس نیولی له ادارې وباسم. میاشت لا نه ووتلې چې په اداره کې د خپل ملګري د تیلیفونونو په غلا منفک شو. د هغې ورځ په ماښام یې تیلیفون راته وکړ، تا خو لاس نیولی له ادارې وبیستم، اوس به زه هم عذاب درکړم.
چې دستار تړي هزار دی، د دستار سړی پشمار دی. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخاد خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوي.
ادب جام.
خوشحال خان خټک. د خوشحال خان خټک د ژوند، افکار او آثار او ملي نهضت په باب لروچی لرو بر پختن ودیبانو، مورخینو، لیکوالانو او ختیځپوهانو ډیر څه پرې لیکلي دي. په افغانستان کې د خوشحال د منځنې او درناوي لپاره دوه لوی او درانه بین المللي سیمینارونه هم تیر شوي دي او د سیمینارونو په نتیجه کې دوه لوی کتابونه ننګیالی پښتون او توریالی پښتون په نومونو په 1945 او 1946 کې د پښتو ټولنې لخوا خپاره شوي دي. د خوشحال د آثارو او ژوندانه لپاره اوږده څېړنه پکار ده، ځکه توره او غیرت، فکر او سیاست، ورکړه او سخاوت، لیکوالی او کتابت، دا ټول د خوشحال خان خټک په وجود کې یو ځای شوي او دا غږی له خولې راوتلی چې وایي که سخا ده او که توره که خامه ده، که سخا ده او که توره که خامه ده، په دا درې توکه زما تللې نامه ده. د خوشحال خان غورنیکه ملک کوړی د ملک درویش محمد زوی دی چې د هندي مغولو د جلال الدین اکبر په وخت کې د خټکو د ټبر لوی مشر او د کابل د لارې ساتندوی وو او د خوشحال د کورنۍ ټاټوبه یعنی سرای هم د ودان کړی دی چې اکوړی هم بولی او د پیښور د لمرخاته په 15 میلی کې آباد شوی دی. خوشحال خان خټک په کوچنیوالی کې له ډیرو سختو پیښو سره مخ شوی دی. هغه د شپږو کلونو و چې په لنډي سیند کې ولوید او نږدې و چې مړ شي، خو د سیند نه ژوندی راووت. په اته کلنۍ کې د یوې څپرې نه پرې یو کاڼی راولوید او دا یې په تندي زخمي کړ. تر اوو ورځو پورې حال خراب و، بیا وروسته له څو مودې روغ شو. په 14 کلنۍ کې د خپل پلار شهباز خان سره د یوسفزیو یعنی باکو خان په مقابل کې په جګړه کې برخه واخیسته او په جګړه کې ډیره میړانه وکړه. خوشحال خان ته یې په 13 کلنۍ کې واده کړی دی. خوشحال خان پوها او هنر د انسان د لوړتیا او درناوی لوی وسیله بولی او د علم په اهمیت ډیر ښه پوهیده. له ناپوهۍ څخه یې ډیر شکایتونه کړي دي او د ولس نیمګړتیا یې بللې ده چې وایي علم تا بیایی په پورته، جهل تا بیایی په ښکته. علم تا بیایی په پورته، جهل تا بیایی په ښکته، یا عیسی لره وردرومه یا قارون ته ځان وسپاره. چې علم فضیلت نه وي په تخت د پاچا کینی، یو یو یک دی یا لیوه دی یا یې ګو خر شماره. خوشحال خان ډیر لوی استعداد او زبردست پوهه درلوده. هیڅ مضمون نه دی پاتې چې د ده په شعر کې نه وي. د ده په اشعارو کې د وخت مینه او جذبه پرته ده او د وطن خواهۍ جذبه لري. خوشحال خان خټک د کلاسیک دورې نامتو شاعر او د پښتو ادب پلار ګڼل شوی دی. خو ګوردونکو، د خوشحال خان په اړه د معلوماتو لومړۍ برخه هم دومره وه، بله برخه یې په راتلونکي خپرونه کې اوریدای شئ. د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو اوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله. ملکی ته د وسلوال پاوڅ قومندان او زریات د ټولو تیاریانو ډاډ ورکړ، خو یوازې د فیلانو د مخنیوي لپاره د کک جواب ته پته مو. دوی ټول په دې ډار دي چې چیرې کک رانشي نو پارتیان به د فیلانو په زور د هلمند بند ونړوي. دا چې په اتلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ریشمین خیال تفرا پراخ دختل کرغوی بیگاش پا ده چوار لسم وسپوگمی سپینا اوز سهار دی خلال مر خطلی ندی دلوی دیز خوات وڑی تیتی غندی دی د غونډیو تر شا لرې په افق کې د اسمان خواته نری دوړه ښکاریږي. ختیځ خواته یوه هسکه پرخه باندې د ملکې زرینې کېږدۍ ولاړه، څو سپینګیرې مخورې تر څنګ ناست دي. ملکې نن د جګړې جامې اغوستي. اوګزریات د ملکې تر څنګ ولاړ دی، د لویدیځ لرې افق ته په زیر ګوري. د غونډیو تر شا دوړه ورته ښیي. دغه دوړه د پارتیانو د لښکر ده. درنه دوړه ښیي دا چې سپاره ډیر دي. د پیلانو درون کاروان هم ورسره دی. له ختیځه لالمر څرک نه دی وهلی چې له لرې د لویدیځو لوړو شاته د لښکرو د پښو دوړې نږدې شوې. درې څلور منزله لرې له یو بله دو لخکر شنگوی توری او زغره. بی خبره ده لخکر ده اشکانیانو زی چه بند ساکستان تور نگدیش. ده فراه او بستر منز حل تلری ده پیلانو پزور مات ده هیرمند بند کری. خو خبر نه چه ساکانو لار نیولی لزرنگ تر فراه پوری را غلی. اشکانی لخکر مغرور دی کبر جن دی. دی پیلانو لو لخکر باندې نازیگی. هر یو پیلی لکه غر دا سروان دی. زغروال سرتیری دو کتار درومی. دی پیلانو کاروان ساتی لیرغله. اشکانی لخکر روان دی چلور برخی. لمړی کرخ زغروال غشی ویشتون کی. ورپسی دی گن سپاره چٹک سرتیری. منز کې سل پیلان روان دی لکه غرونه. منز کې سل پیلان روان دی لکه غرونه. چلورم کتار کې گن پلی روان دی. د سپرلو لومړی کتار کې حسک بیرغ دی. د بیرغ تر څنګ یو چتر د بخملو. تر دې چتر لاندې ناست پر یو تور آس اردوان پاچا روان په ډیر غرور دی. دیخوا مشر د ساکانو اوګزریات دی. د تیشخولو د ټبر هغه ستر مشر چې ساکانو کې هوښیار هم زړور دی. د ملک زرینې زړګی درزی کې اندېښنې یې د زړه ورو ورو لا زیاتېږي چې د کک پریکړه به څه وي، څه به وکړي. زما مینه به یې زړه کې وي پرېوتې. زما لیدو ته به زړه کې تلوسه وي. د خپل قوم او خپل هیواد په ننګ به راشي، د زرینې د ورتلو خاطر به وکړي. ما خو ډیر په ډاډ ساکان جنگ ته راوستي، د سالار کک پر وفا مې شرط تړلی. خدایا ما مې خپل ولس ته کمه مه کړي. سالار ککه، نن چې ورځ د مرګ ژوند ده، لا تر اوسه د خبر د راتلو نشته. اوس چې دوړې د دښمن د لښکر ښکاري، اوس چې غږ یې د ګامونو اورېدای شو، خو ته نه یې، نه د وهم د ګرزونو. اوس چې اورو هو یو های د سل پیلانو، نه یې نشوې را ښکاره ستا د ګامونو.
که دیموکراسی نه وای
ظلم و استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ